پرانستی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه که ساسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو.
په هلمند کې د جګړو له یوه قرباني سره ژغېدلی وو.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولوستی، د اول سم کتاب په جنګ په منځ کې موږ ومشتل، خو مرمۍ راغلې ومشتل. دا سر
په کندوز کې د څارویو د یوې ناروغۍ د مخنیوي هڅې پیل شوې.
دا د کنه ضد دوا ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالېږي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب صاحب اوروي.
نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هېوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماچ خبري اژانس په حواله چې دا ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر اعتراض وکړ. ماچ ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه له کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، ډېر شمېر ښځو تا د کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خونجون په یو شمېر محدود ولایتونو کې ښوونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان د وکولی شي له خپل هېواد ووځي، ځکه ګاونډي هېوادونه پر پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور سره سم امنیستي انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دي پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغو ته بشری ویزه ورکړي. او د دې ترڅنګ دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د شپږاوې عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خطرناک دی او د دې هېواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل، دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپله راتلونکي په خپله وټاکي. لاڅه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي، افغانستان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوې دي او نړیوالې ټولنې هم تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډینا او جانسن اند جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانېږي چې له دغه تقویتي واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونتیک واکسین تقویتی دوزونو ته اجازه ورکړې و چې پر خلکو تطبیق شي. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې له مخې له عمر او نور عواملو پرته ټول امریکایان کولی شي له دې پرته چې مخکې یې کوم واکسین اخیستی په خپله د دغو دریو واکسینو تقویتي دوزونه انتخاب کړي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستی راکټي ازموینې وغندلې او ویل دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالو ته اجازه ده اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکوونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکوونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په بشپړ پر ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونه توانیږي چې د ډلې ییزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالی او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوبړي. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو ته راوتلي او له طالبانو کار خوړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لسګونه افغان مېرمنې نن د کابل واټونو ته راوتلي او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولت د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی دغه شنوایی باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لسګونه مېرمنې وایي ملت وږی شوی، کاروبارونه په ټپه درېدلي، خو د طالبانو دولت لومړیتوبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو له لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبې د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان وردمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړهونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بیوروکراسۍ پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغه ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزی ورکړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی او زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواده ووزي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هیواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اګست میاشتې له نیمای څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیعي بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دي وایي د اوبو او وچې ډوډۍ د اخیستو پیسې لا نه لري. دوی وایي د بیلابیلو دلایلو په ځانګړې توګه ډیری یې د درملنې په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس دوې میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیک وضعیت او خلیجي برنځېږي. دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 فرشته له 2 ډېر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم په تداوی اورده بودم خرچ را
ټول هغه څه چې د درملنې لپاره راوړي و ختم شول. پیسې نه لرم. یوه میاشتې ته راغلی وم، 2 وسوې. اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ، د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخه
خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرگس بل افغانه ده چې 2 مخکې هند ته د درملنې لپاره تللې وه او له ورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست جوړ کړ، خو هغه کسان یې بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه یې درلوده. د موږ غږ ونه اورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوی یم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې. اوس په ستونزو کې یو. هیله ده د موږ غږ تر سفارت ورسوي.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تګ زمینه ورته برابر.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره اوسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هره ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلي ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه و، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بیلابیلو دلایلو یاد هیواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت یې د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایي شرکت له لورې افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلي څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی او دریم انتخاب هم ده چې هڅه کوي د پاکستان لزمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صبح 12:00 په ټول افغانستان کې اوسم اقتصادي خبر.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لاره بنده شوې نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لاره پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. موږ غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپله طرحه د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت د رهبری له هرکلی سره مخ شوه. د وزارت مسؤلان وایي یا د طرحه ارزوي که چیرې تخنیکي ستونزې ونه لري تطبیق به یې کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یوه غیر حکومتي اداره ده چې د ځمکې د تخریب د مخنیوي د مالي صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسؤلانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې 9 میلیارد ډالر جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ، یو یورو 130 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 120 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووځي. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دي زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتل دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. د غی لندن میشتي د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابله ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کېږي، بیا مزاد زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا برنامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شدت بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکل آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي، هلته هر ډول حشرې او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نه شي، د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسېدونکي چې په تېرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی پخې خونځي ته ځي چې درس په زده کړي، لوړې زده کړې به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
شو میدان باندې کېنو دغه چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نه شو اله بکسي او کتابونه رانلم دی او بابې باران کې ټکې کوي ستاسو کور ده. بیا چې ګرمي شي، ګرمۍ دونې لاندې ناست ګرمي کېږي، د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پنځه څلوېښت کلن حضرت ګل د ګمبیر اوسېدونکی دی. وایي اولادونه یې ښوونځي ته په ډېره مینه ځي، خو هلته د ودانۍ د نشتوالي په وجه په باد باران او د اوړي په سور لمر کې یې درسي بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان ځي دغه په ځمکه باندې ناستې، د څېړو لاندې ناستې، شنه اسمانه لاندې ناستې، لاندې د ناستې دپاره هم څه نه لري. سړه هوا کې هم نه شي کولی چې درس ته دمه عمر کې په دا دو موسم چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او دا اخر کله چې کال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیات کې ماشومان لړ شي بکسی کتابونه جامې هر څه پلان دی بیرته واپس کور ته راځي. د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري غواړي تعلیم ته دوام ورکړي تعلیم وکړي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی ښوونځی موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یا د ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې په کټار ګمبیر او نورو لرې پرتو غرنیو سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښه کولو خو بیا یې هم تیر کال دغه ښوونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دو سو باب مکاتب مونږ سره د اقرا برنامه واده کړی ده. کټار لیست مونږ په هغې برنامه کې نیولی دی او دغسې د ګمبیر ابتدایه چې د شاګردانو 109 په کې هلکان دي او 40 جنکۍ دي چې ټولې 106 تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوی دی.
چارواکي وایي په کونړ کې ټول 512 ښوونځي موجود دي چې له یادو ښوونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 512 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی د زده کوونکو دغه شمیر له 150,000 هم راټیټ شوی دی. که څه هم چې له 100 په کمو ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته له شپږمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړې او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پورې د زده کړو پیل کولو ژمنه کړې ده خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن دوی بجې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډې او د افغانستان په اړه د سیمې د په هیوادو کې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې د ازادۍ په څپو کې پروګرام. د هلمند د جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي او دا 10 ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی. جزئیات په دې راپور کې.
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه کې یو داسې کو ځینې وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنه کړي هیڅ نسی کولای. 40 احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو. لدی پیشه شاوخوا 9 تیریږي خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی د اول سیم کتاب په جنگ په مینځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالی ومشت د سرو پر دا بل خوا چې ومشت پر دا بل خوا راووت په دغه ورځ موږ داس دامبر ته وتلو په دغه زه خوښ شو.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بې وزلې کورنۍ د اوږو بار دی.
چې ډېر علمې د لوش ما غوښتئ چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبریالتوب سره مې ډېر مینه محبت درلود چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی وه خو هغه علم ټوله پوره نه سو نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان اوس هم د استعداد شوی دغه لرویه په دغه راکړې الله پاکه فیزه راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي د هغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډېر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامله چې ده دا بیخی خورکی ده خلق چیده کمک و سرکی چیده ماجت روانی مثال کشنه یم ده لاسی نیست یا ماجتی پوری رسی ده خواه برطا یه سو که گوه خورای اولیه کنی ده خکل میدم ده یا چکار که یه یا مانا زن رسی ده کور کل ده تا او داست از ده جماعت ده کزا که جماعت ده چیزه منگر او سوالای تا ده ارکان دیتی لشون منکاری و سروش کمک و سرو که
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان جنو د زده کړو په اړه د شزو لوې فعال سره شخیدلیو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
نن یو شمېر ښځو په کابل کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماش خبري اژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهي منکر وزارت مخې ته راټولې وه او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواد ووځي، ځکه ګاونډیو هېوادونو پرې پولې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویمې اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسي ټاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. او دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي ازموینې وغندلې او وی ویل دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه او تحریکونکي اقدامات ودروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیست دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې، مننه چې وخت یې وایستئ.
مننه، خیر اوسه، ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسی کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، زموږ په سیمه کې نجونې بېخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتم تتلالای سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینرینګ په دریم کال کې ول، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورونا ستدي. دا خو ایو اړخ دی، تی بي واي هغه هم پر کورونا ستدي. دوه مرخ دا دی چې پر اتلن کې چې څونه ډاکټران ته ضرورت لري، څونه استادان ته ضرورت لري، هغه هم موږ نه سو پر کولای. چې د شپږم وروسته انجن به هي مکتب ته وزینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه زی او څه وجه ده چې نه زی. چې په شریع په لحاظ باندې خو دې نه کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وي نو بدل کوان را پرم اجازه نه. دا خپل څورتای سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم، ورسره انجینې بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجینې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجینې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډیر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونی باید شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازه بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته راسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سیده په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښې نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جاني؟
ملالی جانې، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې د کم مکتبونو وو، هغه به زیاتتر دا د وجې نه خلاصېدو یا بې پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا بې ور واچوي یا بې بل کار وکړي یا بې استاذانو ته چې پر کور وکښېني، دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه ورته پیش او نن ضرورت ورته پیش شو، او د دوی د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کېږي، بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبر ده، دا طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري، والکان ته ولې نه لري؟ چې هغه د وم سن څه بیا تر دولسم پر چې کم الکان روانې، هغه ولې به دا طرحې ته ضرورت نه لري؟ نو فعلا دا په زیات دغه چې ورته وویل، په دا یو سیاسي بڼه ورکول کېږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپېژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسیت او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي، موږ تاسو ته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو. نو دوی ځان په پیژني افقت انجن د دې د وجود دوی وخت ځای کې، چونکه دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجنونو هغه طرحې ته ضرورت نه سو پیش. نو نن څنګه داسې دی ناشوده اوسوه چې موږ و طرحې ته ضرورت پیش سو؟
پښتنه جانې، د دغو نجونو چې ستاسو سره یې زده کړې کولې، د دوی د تجربو په اړه راته ووایاست. دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست، د دوی د ژوند کیسې راته وکړئ.
د اول به د ایلې تشرو کوم، چون ایلې او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا وریره ده او هغه ځي په کندهار کې، دوی کور دی او دوی دا خپل مکتب ته ځي. پاته سو د اما چې ده ایلې، هغه خپل مکتب ته نسي تلی. اوس دا زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی، زیاتې پوښتنه نسي کولی. بیا دا اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي، ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي، یو حادثه نه اوسي. نو نه یې پرېږدي، واره موږ د داسې سره مخامخ یو. دغه سره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی رور دا ټول دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکه داسې روانه سه داسې مځه داسې نه یم چې زه د دا شان خلاف یم. دا زموږ انانا د ټولنې غسې ده ضرورت ورته لرو، خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سي. نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي، چې موږ دا سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو، په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلاً انجونې چې دي، یو دا دي چې مثلا پر کور باندې ناستې دي، دویم مکتب ته لاسرسی نه لري، دریم دا دي چې خپل حال هم چاته نشي شریک کولی، میډیا ته هم لاسرسی نه لري، ټویټر ته هم لاسرسی نه لري. نو هغه انجونې بیخي پاتې دي، هغو سره یو چا پوښتنه نه ده کړې، نه څوک په هغو خبر دي. هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي، نه چاته نه مور شولی سو، نه چاته معرفي کولی سو، چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي. نو د دا وجه چې دی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف، دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته وي، په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي. نو دا دواړه ډېرې غټې اندېښنې دي، او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم. زما پوهنتون بند دی، زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي، زما ته به لیسانس راکړي نه بې راکړي څنګه به سي. نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي، او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جانې، ستاسو په نظر ولې په جوزجان، کندوز او بلخ ولایت کې ښوونځي پرانستې دي د نجونو دپاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره هغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوي دي، د افغانستان د فعلاً داسې یو دغه ته راغلی دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کېږي، هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ ته رامنځته شوی دي. هر طالب هر ګوند چې دی خپل ځان ته کار کوي. د جوزجان کندوز طالبان چې دي، هغو ته دا خبره بده نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي. دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش، اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پوهېږو په لوی پکتیا کې د مشرقوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته، او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي، چون په مابند کې دی خپله نیل سره جوړ. نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلي یو چې خارجیانو دا مکتبونه راوړل، دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول، امر دا سره وګرځول. ابل خو ورته چې مثلا دا په طالبان کې د دویم سیاسي خوای چې دا هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني، ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي. نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ، او چون تاسو په خبره سمجم په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي، او کندهار سه هم ډیر طالبان تللی دي، او اوس په دا وجه باندې مثلا د مر مکاتب نه دي خلاص، چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا دا خارج چې موږ خاصه فرند سيږي. نو دا پروژې دي، او دا زموږ خلک خرابوي، دا زموږ شیزي خرابوي، په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص. اما کندوز جوزجان کې هغه خلک په پوهې چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم، میرمن مې مریضه کیږي، سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم، دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجنیر ولاړ سي. اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نه چې ختم دي، خو خلک دي باید خپل ژوند دوه ته ولاړ سي، خپل کارونه دي وکړي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي؟
ملالۍ جانې، تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ته ساده خبره وکړم. ډېر مثلا په خارج کې خو دا وایي سټیم دی او ساینسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شان ته ضرورت دی، نو باید ښځه مکتب ته لاړه سي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي، په لس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څه وجه مړ دي؟ ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتو پورې هغه وینه کوي کوي، او زموږ په پر لوی کندهار کې دونه ډاکټر نشته چې هغه کښنۍ یا د مور د دا دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې سي. ښه، نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو، نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شان ته ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم. ښه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې دا کوچنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته وایي. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاذه جوړوي، ځان سره به نرسه جوړوي، ځان سره به قابله جوړوي، ځان سره به ډاکټره جوړوي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولی.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د نجونو د پاره په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړئ چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارنګه د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که یو څه معلومات راکړي
د ملالی فرنډ د لارې چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کېږي موږ زیم زکای اف تعالی ده شهزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملالا فرنډ چې ملالا فرنډ د لارې ملالا یوسفزای ده پلارې دی موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانې کړو چې پنځونو مکتب ساس د سیاسي دغه سره کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړي دي زموږ پر سر یې معاملې کړي دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټولو څخه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص اس کې دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولي اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړ آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو موږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتانه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي صافی صاحب وايي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره خو موږ هبرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي موږ ته زنګ او هیڅ موږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601 اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلیکم السلام ورحمت الله صفیق احمد زیم او د جلال آباد نه توختنم زمنګ دا چې په سي صاحب نه چې اډوكيشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمنګ یعنی څو انجونې نه دي مکتب ته اول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د مخکې په اجازه کې له اوس باندې اجازه کې چې مخکې مطلب اجازه کې مخکې په اجازه کې اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنو کوم مرمن دا غوښتنه کوي چې ولې موږ هم مخکې په اجازه کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم ناشي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه کې یو څه پلان کو مطلب په طریقو روانه نو ولې زموږ د مخنیوي ولې وشي بل زموږ کوم تعلیم د اوس په پاتې شو
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ما د میزبان ولا څخه د سره پاتې کې خو ستنه نه راځي چې دا اماره د نړۍ چې د مکتبونو نه شروع کیږي د خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي چې وروګورو په ټول افغانستان په ساته د ډاکټرانو نه چې دي موږ چې ځینې خدمات وړاندې کوي نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شوه تر دې چې تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لپاره چې بل خبر نه دا چې شاوته نه پاله جوړ کړو دا دې شوه دې مثال هم د دې خپل تشو باندې دا مکتبونه وايي دا شوه چې دې مګر هغه ما چې وخت په تیریږي نو په دې خاطر چې امارات ته هم مشه له دې کوم چې دا مکتبونه شروع کړي او د دې سم پښتنه دا د خوښه چې تاسو څنګه ځو لري چې دا مکتبونه به شروع کړي یا د شروع کړي
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولې دا د انجینو مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شي دا خون دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دغه درس دوی بالکل اندیشمنی دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو نو سره هله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
سلام ملالی بشیر خو سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خو موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي، هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس چې کله زه ولسوالیو ته ځم، هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي، هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې شته چې مثال هغه د دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په قابله ګي او نرسنګ کې دلته سچینامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي، دوی په ځین ځای کې تاجدونه ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درانی خور چې ده چې هغه د خوند لپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو. د ته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه او که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله، یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان په موچب کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځي پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. درامي خور یو یادونه وکړه، سکندر کې د نور ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره شریکوله چې تاسو زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې له سکندر غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغوني انا لیسره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادان دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودی اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږ، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی، دغه ټولنه داسې بیده سره دلته هغه په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغه لارې که چا یو غږ پورته کړي، که خوندې، که ورونې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي. خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغه فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسي غواړئ چې افغانستان ایندار روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون ته ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مهم ترلاسه کړل. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسي پر دا پاچې کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هیواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه، والا که دوی ته پیسې ورکول سي سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاته سوی دی، او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سوی نیسي تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفه پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچاهي وکړي، یا ځان سه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه مو وطن دی. دویم چې کوم ستاسي تاسو چې زنګ ویلي هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې، نو دا د استادانو ماش دي، دا خبره رښتیا ده؟ په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهسته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نه سي تللی، دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهسته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بیخی ورسوالی نه دی، تر استادان پر، تر کارمندان پر، نو دا ډیر مهم اړخ دی. او دویم که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي، او دغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی رښتیا وغواړي چې دا ادارې پر د خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوی نیسي تر معرفه پورې، هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نه سي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه.
پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خپرونه مو لمش سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
جب